امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا د اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته پرون د افغانستان امنیتي قواو د فراد ولایت په مرکز باندې خپل پوره کنټرول ټینګ کړ د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د امریکا او د نړۍ نورو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره لیدلې دي او دا هم د خبرونو تفصیل پرون د افغانستان امنیتي قواو د فرا په مرکز باندې خپل پوره کنټرول ټینګ کړی دی د فراد ولایت ولی عبدالبصیر سالنګي امریکا غږ ته ویلي دي چې د افغانستان امنیتي قواو په جوابي حملو کې چې د امریکا د هوایي قواو ملاتړ ورسره وو طالبان د ښار نه په شا تمبولي دي هغه ویلي دي چې په دغه جګړو کې 25 تنه امنیتي افراد او ملکیان وژل شوي ښاغلي سالنګي ویلي دي چې د په تخمین تقریبا 2000 یاغیانو په دغه یرل کې برخه اخیستې وه عیني شاهدان وایي چې په ښار کې اوس کاملا وضع عادي ده دوکانونه بیرته پرانستل شوي او هغه کورنۍ چې د سې شنبې په ورځ د ښار نه وتلې وي بیرته خپل کورونو ته ستنی شوې دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د امریکا او د نړۍ نور مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده جمهور رئیس ترامپ وایي روژه د تفکر تدبر او عبادت میاشت ده او امریکایي مسلمانانو ته د امریکا د اساسي قانون په اساس بشپړ ازادي حاصله ده چې خپل ټول مذهبي مراسم ادا کاندي په عین وخت کې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس هم د روژې د میاشتې په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړې ده په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت د مطبوعاتو دفتر خبره کړې د امریکا سفیر ویلي دي چې دا یو مبارک موقع ده او افغانانو ته په دې وسیله د زړه له کومې خپلې نیکې هیلې څرګندوي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایوف پرون په سپین ماڼۍ کې د ملاقات په وخت کې په مرکزی آسیا کې د امنیتي چارو د ټوریزم په ضد د مبارزې تجارتي او د بشر د حقوقو په مسایلو خبرې کړې دي ښاغلی میرزیایوف د شل میاشتې مخکې د خپل ملک د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف د مرګ نه وروسته قدرت ته ورسېده هغه به په امریکا کې د خپل درې ورځني سفر په وخت کې د نورو امریکایي او د نړیوال بانک د مقاماتو سره هم وګوري ښاغلی میرزیایوف کوشش کوي چې په خپل ملک کې د امریکا سرمایه ګذاري ته فرصتونه پیدا کاندي د سپینې ماڼۍ مقاماتو ویلي چې د ښاغلي ترامپ او د ښاغلي میرزیایوف د خبرو نه مخکې د ازبکستان مقاماتو د امریکا سره د 2.2 میلیارد ډالرو شل تجارتي موافقې لاسلیک کړي دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غغنه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د اټومي وسلو د ممنوعیت ټولنې ویلي دي چې دا غوی د تحقیقاتو نه دا معلومیږي چې د سوریه په شمال کې د عدلی په ولایت کې د فبروري د میاشتې په حمله کې د کلورین د زهرجنو موادو نه استفاده شوې ده د دغه ټولنې د تحقیق د هیئت دغه راپورټ د صحیح چارو د مامورینو د عیني شاهدانو سره د مرکو او د پیښې د ځای نه د سمپلونو د امتحان وروسته تیار شوې ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د دغه حمله ملامتي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد په قواو باندې اچولې ده مګر د سوریې حکومت په خپل ملک کې د 2010 کال د تشنج د پیل نه وروسته بیا تر اوسه پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال الزامونه رد کړي دي پرون د ایران په جنوب کې د وریجو دهقانانو د محلي حکومت د هغه پلان په ضد احتجاجي مظاهره کړې دي چې پکې د وریجو کرل د اوبو د کموالي له کبله منع شوي د ایران دولتي خبري اژانس ویلي دي چې یوه ډله دهقانان د خوزستان د ایالت د هواس په ښار کې یوې حکومتي ودانۍ ته نږدې راغونډ شوي وو او ویلي چې په څو کلونو کې به د وریجو د کرلو منع کول د دوی حیوانات تباه کاندي د خوزستان د ایالت د زراعتي چارو دفتر ویلي دي چې د اوبو د کموالي له کبله د وریجو په کرلو دغه بندیز لګولی دی شمالی کوریا پرون خبرداری ورکړه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دغه هیواد له مشر سره وبخښي. شمالی کوریا پرون بیا خبرداری ورکړی دی چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره د شمالی کوریا نه غواړي چې خپل اټومي وسلې تباه کړي، غونډه به فسخه کړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د شمالي کوریا رژیم خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد رهبر کیم جون اون به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره مخامخ لیدنه لغوه کړي. په پیونګیان کې رسنیو د جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات غندلي او ویلي دي چې دا عمل پر شمالي کوریا د تیری لپاره یو تمرین دی. دا چې د دې خبر په وړاندې د امریکا غبرګون څه دی، نور تفصیل زموږ د همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
شمالی کوریا سملاسی د اوس لپاره له جنوبی کوریا سره د لوړې کچې مذاکرات ختم کړي دي او ویلي دي چې د امریکا او جنوبی کوریا روان ګډ پوځي تمرینات ورته د زغملو وړ نه دي. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون د ماکستان در پونوم پوځي تحرکات پر شمالی کوریا د بریت تمرینات بللې دي.
د جنوبی کوریا چارواکو خپل هوش بایللی. د دوی څخه باید شمالی کوریا او جنوبی کوریا د لوړې کچې د مذاکراتو دورانولو او د شمالی کوریا او جنوبی کوریا د اړیکو پر وړاندې د ستونزې او خنډونو له امله پوښتنه وشي. امریکا باید د شمالی کوریا او امریکا ترمنځ د غونډې د برخلیک په باب دوه ځلې فکر وکړي.
خو د شمالي کوریا د توندو بیاناتو پر وړاندې د جنوبي کوریا د چارواکو غبرګون هم چټک او ډیر څرګندو.
دا خوشنونکي دی چې شمالي کوریا په یو اړخیز ډول د کوریاګانو د وزیرانو غونډه ځنډولې ده. دوی د دې کار دلیل د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ کلنی ګډ پوځي تمرینات ښودلې دي. دوی د غونډې د تاریخ د بدلولو له وړاندې سملاسي وروسته د مجلس د ځنډولو فیصله وکړه چې دا د لاسلیک شوې اعلامې د ماهیت پر خلاف ده.
د امریکا د برنامه چارو وزارت وایاندې بیا ویلي چې پیونګیانګ د پوځي تمریناتو په باب رسمان واشنگتن ته اعتراض نه دی کړی.
کیم جونګ اون په خوویلی و چې د امریکا او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمریناتو د دوام اړتیا او ګټې درکوي. دا قانوني تمرینات دي او لمخ کې پلان شوی دي او دوام به وکړي.
د شمالي کوریا د چارو ځینې کارپوهان وایي چې پیونګیانګ له کوریا او امریکا سره د مذاکراتو په ځنډولو غواړي خپلې غوښتنې څرګندې کړي. په جنوبی کوریا کې د شمالي کوریا د مطالعاتو د پوهنتون استاد یانګ موجن وایي چې پورستیو دقیقو کې له سیول سره د مذاکراتو ځنډول د دواړو کوریاګانو پر اړیکو د کنټرول قایمول دي.
که شمالی کوریا تقاضا وکړي نو امریکا باید د کوریا په ټاپو وزمه کې د ستراتیژیکو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو په باب له شمالي کوریا سره خبرو ته لیوالتیا څرګند کړي. دارنګ امریکا باید لدې پیغام سره چټومی به وسلې کول د رژیم د امنیت لپاره مخکنه شرط نه دی. شمالي کوریا ته قناعت ورکړي خو اټومي پروګرام د رژیم د امنیت لپاره ضمانت دواړه په ګډه مطرح کیدای شي.
خدا اوس هم لا معلومه نه ده چې شمالي کوریا غواړي ټولو ډیپلوماټیکو حادثو ته شا کړی او یا غواړي چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ له مذاکراتو مخکې چې د جون میاشتې په 12 منټه کیږي د خپل غوښتنو تل درنه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه کې د هدف وژنو او ناامنۍ پر ضد پرون څلورم ورځ هم احتجاجي غونډه روانه وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر محسن داور هم دغه پرلته رسیدلی. دروانی احتجاجی غونډه په حق له محسن داور آشنا رادیو ته د سویل
پرمزه دی ورغلم د دې خبره مسله ته دا چې رسو ورغله تا کا چې څنګه شروع شوه ده، بلکې له تیر میاش دوه عدالت کار کې څنګه شروع شوه ده. دلته تاسو هغه راځي سره د وسلو د خلکو کورونو ته واوري، خلکو جرو ته واوري، البته خلکو باندې اټی کو کې خلکو وجني او بالکل بیا خپاس څخه پام سره واپس لاړی. نو د دې مرګ شوب له ډیر داسې مشران دي چې هغه په نیټه بل شي دي او په دې تیر او په دې تیر شوی هسته چې په دوه شپو کې ډېر کسان دی وژل نو دی اوس روان او هغه کولا او غرزي نه څوک په چت پوس شو درې نه نه څوک مله کوي او نه د څوک داتا پوس کې به د کومه نه رانه او خو کورا او خو آرام ګرځي. نو دا کې پسد باندې داخل د ځوانان را پسې تلې خصوصا وزیرستان چې کوم یو ته یو ته وزیرستان او کوم چې د پیټه می سم دا هغه را پسې تلې و هغه دا پرلتل ته په مېرلی چوک سوالو نو نه سره رم اورځ وا
څوک دي دا کسان چې د سې وژنې کوي بیا بیرته په ماغه سیمه کې آزاد ګرځي څوک ورته څه نوي دا خلک پیژندل شي ودي چې څوک دي
دا ځوانان چې راپېژندل دي په دې پوښتنه مده چې یو غره تا ټول کتران په لخه کم او خلکو چې دا زمونږ د علاقې د خلک وژل هغه که هر څوک که هر څنګه وو خو چې په چا باندې اچي چې درتا یا په کې هغه جوبل شي یا په وژل شي نو دا غته پوس پکار دي چې دا څنګه کې دي چې مثال دوه غټه پرشنو شو دوه ډیو پرایزیشن دا ویل شو پس هغه نن دا هغه دوه پاسه نه راځي نه څوک د مې کولو شته نه څوک د نیولو شته او هغه پاسه نه راځي هغه خپل وارداتو کې او ټول نه دا یره خبر دا چې خلک خپل کورونو خپل وجو کې ولي او خلکو سره د خپل ډیفنس د خپل تحفظ لپاره مې سره وستر نه شته د دې ټول ټول کړه دا مسله دا چې لپاره خلک راځي ولن پروګرام ورته
دا چې څلورم ورځ دا چې د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې په زرګونو خلک را پاسېدل دي او د حق او عدالت غوښتنه کوي نو د حکومت خبرګون تر اوسه پورې د دوی په مقابل کې څو تاسو خل نه جې لاړې دوی سره وکتل کې دی شي چې ځایي چارواکو سره تاسو خبرې کړي نو هغه څه وي
هلتا دې سره چې لوکم د فوج او د لیکل نظام چارواکي دغه سوسو زال را به تکړه دا خو د دې وختونو دا چې کوم د فوج د ټول هغه افسر دی چې یو سي د نه افسر کمانډینګ نو ام هغه په کار کې راشي او هغه موږ سره د ټیم نو دلته د ټول له سمو مخکې موږ دا یو دې ته نه راځي چې موږ باید نه پخ تاسو ته تحفظ انشور کوو او هغه چې موږ دا ډیر نه راځي نو پخ څنګه موږ د پاسو
بله دا ول څه په داسې حال کې چې پښتون تحفظ غورځنګ د پاکستان د مختلفو سیمو نه د پښتنو د حق غوښتنه کوي او د دغه سی بی عدالتۍ او د مخنیوي غږ پورته کوي نو بیا هم همداسې وژنې دوام لري ستاسو په وینا د خلکو ورکېدل د پښتنو د سیمو نه دوام لري دا د پښتون تحفظ غورځنګ لپاره څه رقم یو پیغام رسوي اغه څوک چې د دې اعمالو مرتکب کیږي د پښتون تحفظ د غورزان غاک نوري کڅنګه
ټول عمر دی په دې خبره غالو بکړه دا موږ را پاتې دي یو دا پاسانو خو دین د خپل زړو پرسون نه اوري په هر حال کوم را پاتې دي د اوس هغه په تاسو کې چې تر څو پرې د دې ځوان تحفظ کې کړی نه نو دا مبارزه به موږ جاری سره جاری او دا مرلي پرلا کوم شروع یل
د اطلال قرار منظور پښتون غواړي چې د میرعلي پرلات ته ورشي اې د سنیت لري
بالکل دی زم پر نو غلم غبارل کسبا ضرورت تر تپیک شو نو موږ بوتول ولته ورجو په دې پرلات کې باغی سره مرګر کیا کو تر څو چې دا کیسې زمو نه پوره شوه زمو د مطالبات نو د ځوانانو نه مت پوره شوه د فراغ موږ انتنا
مو سن دا ول ډیره مننه کوم ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې د عمومي غونډې د جوړېدو ورځ وه غونډه نه درلوده د یادې جرګې ځن غړو انتقاد کاوه چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پکې پکار وچې د جرګې اداري پلاوی غونډه جوړه کړې چې د هیواد پروان وضعیت بحثونه وسی د چارو پوهان وايي په داسې حساسو حالاتو کې د جرګې د غونډې نه جوړېدل له مسؤلیتونو څخه تېښته ده نور تفصيل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سن پر پوښتنه کوي
په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د امنیتي سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دی د دې هواد ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ لکوم دلیل پرته رخصت کړو عمومي غونډه نه لرله په دې ورځ د ولسی جرګې په دهلیزونو کې د یاد جرګې د ګوتو پښمیر سو تنه غړي لیدل کېدل د جرګې دغه غړو ویل د هواد روان ناوړ امنیتي وضعیت او په تیر د هواد په شمالي او جنوب غربي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو ته پکتو لازمه و چې د جرګې اداري پلاوی عمومي غونډه جوړه کړې وای خدا چې د جرګې عمومي غونډه جوړه نشوه دا یو غیر قانوني عمل دی د جرګې غړي عزیزه جلیس او رمضان بشر دوست وویل
چې رخصتی نه وو د خلکو د کور دروازې باید خلاصې وای د فراه ولایت موضوع چې ډیره حساسه موضوع ده باید بحث پرې شوی وای خلک مو هر ورځ د غم په ټغر کېني
تمام نقاط افغانستان در خون، در قتل و در
د افغانستان ټول سیمه په وینو کې ډوبی دي. خو زه متيقن يم چې استاذي په خپل کورونو کې په ساتیرو یو بوخدي. د دوه وینو تویدو اصلي مسول ولسی جرګه ده، ځکه همدا وکیلان دي چې دوی وزیران کړی دي. یو مهم سند چې مونږ یې باید وړاندې کړو، وینو چې د ولسی جرګې دروازې تړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو لسو خواونه د فراه ولایت پر مرکز بریدونه کړي. د دغه ښار یو شمیر سیمې او دولتي ودانۍ یې د څو ساعتو لپاره په خپله قبضه کې راوستې وې. د فراه اوسیدونکو ویلي چې د فراه پر ښار د وسلوالو مخالفینو حملې دومره زورورې وې چې ګمان کېده د دغه ولایت مرکز به سقوط شي. خو د فراه والی عبدالبصیر سالنګي ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د دوو ورځو تودو جنګونو وروسته طالبانو ماتې خوړلې او د فراه ښار د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دی. د فراه اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو حملو خلکو ته د کندز ولایت د سقوط پیښه ورتازه کړه. خو د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونو اعلان کړه چې په فراه ولایت کې طالبانو ماتې خوړلې او د کندز پیښه به هیڅکله تکرار نه شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوهان وایي د ملت سترګې په ولسی جرګه کې د دوی استازو ته اوړي چې په داسې حالاتو کې د حل لارې چارې ولټوي. خو دا چې د ولسی جرګې دروازې تړل کېږي، دا له مسؤلیته تېښته ده. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
کله چې وطن په دې حال کې وي چې وینو یې چې هرې خوا ته جګړه ده او هرې خوا ته زموږ افغانان وژل کېږي. جرګه وایي اجنډا نه لرم، جلسه کې د دوی باید امنیت وضع وڅېړل شي. دوی امنیتي مقامات دی هر ورځ رو غواړي چې هغوی ته راپور ورکړي. ولې دوی موقف نه نیسي؟ خلک باید آینده کې داسې بې مسؤلیته وکیلان چې د ملت په حال خبر وي دوی ته رایه ورنکړي.
ازادي راډیو څو ځلې هڅه وکړه چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر ولري، خو تلیفونونه ته مو ځواب ونه ویل شو. دا لومړی ځل نه دی چې پرته له کومه دلیله د ولسی جرګې دروازې تړل کېږي، بلکې پخوا تر دې ډېر ځلې لیدل شوي چې په ځینو حساسو شیبو کې د دغه جرګې نصاب بشپړ شوی نه دی او یو لړ مهم قوانین له تصویبه پاتې شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
په هغو سیمو کې چې دوامداره جګړې دي، تنکي ځوانان یې په جنګي فکر رالویږي. ځینې کورنۍ د اولادونو دغه حالت اندېښمن کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په بغلان کې له تیرو څو کالو را په دې خوا په کلیوالو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال حاکم دي او اوس مهال یې دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه په ولکه کې دي. د دغه ولایت خلکو د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر په یوه غونډه کې وویل چې د ناامنۍ له وجې به خلک تذکیرې د انتخاباتو لپاره رجستر نه شي کړی. دوی یې علت د بغلان په ولسوالیو کې چې زیات نفوس لري جګړې وښودې چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي دي. دغو خلکو ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده او جنگی ډلې د همدغو خلکو لخوا حمایه کیږي چې دلته یې په جګړه کې ګټي دي. د بغلان په دغه غونډه کې اکثرو خلکو او د ولایتي شورا غړو پر حکومت نیوکه کوله چې د هیواد د امن کولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی کړی. په قومي چارو کې د جمهور رئیس مشاور حاجی امان عثمانزی هم خبرې وکړې او پر امریکایي نیوکه وکړه چې ګاونډیو ته یې په افغانستان کې د لاسوهنې زمینه برابر کړې ده. هغه زیاته کړه چې د امریکا په میلیاردونو ډالر په دغه هیواد کې مصرف شول، خو وسلوال مخالفین یې کم نه کړل.
او د امریکا د چتر لاندې زمونږ حریصو او فرصت طلبو ګاونډیانو ته د نامشو نفوذ د خپرولو بې ساري موقع په لاس ورکړی شوه چې زمونږ حکومت یې کاته پرې نه ښوده.
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی وویل چې په ولایت کې ورځ تر بلې نه امنی زیاتیږي او جګړې پراخیږي چې له امله به یې زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړی.
ثبت نام بسیار ضعیف پیش می روه به خاطر از اینکه وضعیت امنیتی روز به روز تنگ شده رئیس در ولایت ما. قانون تطبیق نمیشه. چرا تطبیق نمیشه؟
د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ډیر په قرار روانه ده. په دې خاطر چې امنیتی حالت ورځ تر بلې خرابېږي، قانون نه تطبیقېږي او په ښار کې قتلونه کېږي او مجرمان نه نیول کېږي. د بغلان یوې اوسیدونکي شکریا اصیل هم خبرې وکړې، ویل چې د نړیوالو په جګړو کې افغانان قرباني ورکوي.
قربانی منفعت قدرت های منطقه شوروی بوده، قربانی منافع
یو وخت د شوروی د ګټو په خاطر افغانان د جګړې قرباني وو او اوس هم د نړیوالو د جګړې قرباني کیږي. د غونډې یو تن ګډونوال کرم علي وویل چې لومړی باید جمهور رئیس له هغو چارواکو سره سوله وکړي چې له ده سره په حکومت کې کار کوي.
موږ بغلانی صلح او وحدت درن، لکن در خود مرکز صلح او اتفاق او وحدت دي، اول در بین خود صلح کړه.
موږ بغلانیان یووالی لرو، خو مرکزی حکومت په خپل منځ کې سوله نه لري. اول دې په خپل منځ کې سوله وکړي چې نورو سره سولې ته لار هواره شي. دغو قومي مشرانو او د ولایتي شورا د غړو په ګډون د ملکی ادارو مسؤلینو په دې ټینګار کاوه چې باید په بغلان کې امنیت ټینګ شي. دوی ویل چې د بغلان اکثر نفوس په ولسوالیو کې دی او ولسوالۍ نه امن دي، نو په انتخاباتو کې به خلک څنګه ګډون وکړي؟ ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي سش کال په پام کې لري چې د بې ځایه سوو او بیرته راستنیدونکو کورنیو لپاره 15,000 د غالی اوبدلو دستګاوې وویشي. دغه دستګاوې به په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږي.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت تېره ورځ د هرات او ننګرهار ولایتونو یو شمېر بې ځایه شوو او بیرته راستنیدونکو کورنیو ته 1,500 پایې د غالۍ اوبدلو دستکاوې ورکړې. د کلو پراختیا وزارت ویاند فریدون اژان د امریکا غږ ته وویل دغه مرستې به 6,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. ښاغلی اژان زیاته کړه سږ کال په پام کې ده چې 3,500 پایې د غالۍ اوبدلو نورې دستګاوې په 15 نورو ولایتونو کې ویشل شي.
که موږ دا 15,000 پایې خلکو ته ورکړو، په ټوله کې دا پروژه کولای شي 15,000 کسان په مستقیم توګه او 50,000 کسان نور په غیر مستقیم ډول د کار خوندان کړي.
د کلیو پراختیا وزارت ویاند وویل دغه 15,000 پایې د غالۍ اوبدلو دستګاوې به له هرات او ننګرهار سربیره په لغمان، کندهار، پروان، بلخ او بغلان ولایتونو کې بیرته راستنیدونکو کډوالو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د غالۍ اوبدلو صنعت په افغانستان کې خورا ښه عاید لرونکی کسب دی. ارزو د غالۍ اوبدلو په یو کار ځای کې په کار بوخته ده. دا د غالۍ اوبدلو په بدل کې معاش اخلي او د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي.
ډېر کومک کولی شم د کور سره، یعنی په میاشت کې چې هغه معاش مونږ ته راکوي که نه، مونږ ته ډېر شی دی او زه خوشحاله یم چې دا معاش اخلم او خپل فامیل سره مرسته کوي شم.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د غالیو صنعت د تیرو کلونو په پرتله دا مهال ډیره وده کړې ده. په اوس وخت کې د افغانستان غالۍ د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې ځانګړی نوم لري.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سش کال مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسۍ په کچه 20% زیاتوالی راغلی او په اوس وخت کې 2.5 میلیونه افغانان کولی سي چې د موبایل یا ګرځنده تلیفونونو له اسانتیاو څخه ګټه واخلي. په دې اړه تفصیل له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت شمیرې ښیي چې د 2018 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې په دغه هیواد کې د مخابراتو په برخه کې نږدې 2.5 میلیارد ډالره پانګونه شوې او د افغانستان شاوخوا 90% خاوره د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شاهزادګل اریوبی له امریکا غږ آشنا سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغې پانګونې په نتیجه کې اوس مهال 3.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې مخابراتي اسانتیاو ته لاسرسی موندلی دی.
تقریبا 3.5 میلیونه یوزریان یا هغه څوک چې انټرنیټ څخه استفاده کوي
نو سکل څومره زیات شوی دا خلک چې وصل شوی دي له مخابراتي خدمات
سکل تقریبا تیر کال کې چې 19 میلیونه سکل دروش میلیون تر
20 میلیونه زیاتواله راغله
او 20 میلیونه زیاتواله
کاسه هم خاغلی اریوبی د مخابراتو په برخه کې د افغانستان د مجموعي عوایدو په اړه سونه ویل خو زیات کړه چې دغه وزارت باید هر کال یوازې د کریډیټ کارتونو د 10% مالیه څخه د 3.5 تر 15 میلیارد افغانیو عواید ترلاسه کړي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر دغه راز وویل په دغه هیواد کې اوسمهال شاوخوا 8 میلیونه کسان چې لویه برخه یې په ښارونو کې ژوند کوي انټرنیټي خدمتونو ته هم لاسرسی لري په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونو ته د لاسرسي کچه په داسې حال کې 8 میلیون کسانو ته رسیدلې ده چې اکثر افغانان په دغه هیواد کې د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ کیفیت په اړه نیوکه کوي د اسماعیل پونوم د کابل ښار یو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل
افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه په انټرنیټ په بیو او د هغې په کیفیت ساتلو کې د خپلو همسایه هیوادونو سره لکه پاکستان او ایران دوی سره هم سیالي وکړي په افغانستان کې مخابراتي بخش کې ډیره پانګونه وشوه ولې هغه څه چې خلکو ته اعلانېږي په هغه اندازه نه مخابراتي شرکتونه وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې راټیټ کړي او کیفیت یې لوړ کړي او نه هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مخابراتي شرکتونو باندې دغه نظارت کوي چې دوی څه ډول انټرنیټ خلکو ته وړاندې کوي او په کومه اندازه له دوی څخه قیمت اخلي
هغه زیاته کړه چې د افغانستان د مخابراتو وزارت له خلکو سره د انټرنیټ د بیې د کمولو او کیفیت د لوړولو ژمنې کړي خو په دې برخه کې تر اوسه عملی اقدامات نه دي ترسره کړي خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په دې برخه کې ستونزې تایید کړي او ویل چې افغانستان له گاونډیو هیوادونو ایران پاکستان قرغیزستان او ازبکستان څخه انټرنیټ واردوي چې له دغو هیوادونو سره د پخوانیو تړونونو پر بنسټ د انټرنیټ بیه خورا لوړه تمامېږي د ښاغلي اریوبی پر وینا اوس مهال هسي رواني دي چې په دغه تړونونو کې د انټرنیټ د بیو پر کمولو لسره غور وشي
او په اوس وخت کې موږ یو ډیر ارزان انټرنیټ مو د ازبکستان سره یو قرارداد وکړلو چې ازبکستان سره وصل کیږي نو یو وخت کې ازبکستان صرف $10 موږ نه دی ترانزیشنل د خاطپولی اخیستلو اوس موږ په $10 مو د دوی سره قرارداد وکړو چې ټول د افغانستان تاریخ کې ارزان ترین قیمت دی نو دا یو ښه نرخ دی او څو میاشتې وروسته ان شاء الله د پاکستان سره خبرې روان دي غونډې باندې ورسره قرغستان سره ایران سره او راتلونکي کال کې موږ ژمنه ده چې د انټرنیټ بنور امرزان شي
د مخابراتو وزیر همدا شانویل افغانستان هڅه کوي چې له بهر څخه د لوړ کیفیت او ټیټي بای انټرنیټ د واردولو لپاره د واخان د لارې له چین او د ایران له چابهار سره ځان ونخلوي د ښاغلي اریوبی پر وینا چین غواړي د افغانستان لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو اروپا او افریقا ته خپل انټرنیټ او ټلیفوني خدمات ورسوي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شوي او له دې پروژې څخه به افغانستان د عوایدو ترڅنګ په کمه بیه با کیفیت انټرنیټ هم ترلاسه کړي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدل یې مه هیروئ
په بغلان کې عامو خلکو له امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له پروسې څخه د ملاتړ په غونډه کې اندېښنې وشوې چې د ناامنۍ له وجې به خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړای سي نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې باوري
په بغلان کې لته ورو څو کالو را پدی خو په کډیوالو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال حاکم دي او اوس مهال یې دوله سوالې په بشپړ توګه په ولکه کې دي د دغه ولایت خلکو د امنیتي ځواکونو او د انتخاباتو له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر په یو غونډه کې وویل چې د ناامنۍ له وجې به خلک تذکیرې د انتخاباتو لپاره رجستر نه شي کړي دوی یې علت د بغلان په ولسوالیو کې چې زیات نفوس لري جګړې وښوده چې د خلکو د اندېښنې سبب شوي دي دغه خلکو ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده او جنگی ډلې د همدغه خلکو لخوا حمایه کیږي چې دلته په جګړه کې ګټي دي د بغلان په دغه غونډه کې اکثرو خلکو او د ولایتي شورا غړو پر حکومت نیوکه کوله چې د هیواد د امن کولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی په قومي چارو کې د جمهور رئیس مشاور حاجی امان عثمانزی هم خبرې وکړې او پر امریکایي نیوکه وکړه چې گاونډیو ته په افغانستان کې د لاسوهنې زمینه برابر کړې ده هغه زیاته کړه چې د امریکا په میلیاردونو ډالر په دغه هیواد کې مصرف شول خو وسلوال مخالفین یې کم نه کړل
او د امریکا د چتر لاندې زمونږ حریصو او فرصت طلبو گاونډیانو ته د ناماشو نفوذ د خپرولو بې ساري موقع په لاس ورکړی شوه چې زمونږ حکومت هم کاته پرې نه خوده
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی وویل چې په ولایت کې ورځ تر بلې نه امنی زیاتیږي او جګړې پراخیږي چې له امله به زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه شي کړي.
سابتنوم بسار ضعیف پیش می روا به خاطر از اینکه وضعیت امنیتی روز به روز تنگ شده رئیس در ولایت ما. قانون تطبیق نمیشه. چرا تطبیق نمیشه؟
د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ډیر په قرار روانه ده.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.